دا مشال رادیو ده په خبرونه کې زستا سکوربا ګل ایازین تاسو ته هر کله وایم د خبري سات ته په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه شننی تبصری او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي خو له هر څه مخکې د دې سات خبرونه اورو لومړی د خبرونو سرټکی په خیبر پختونخوا کې د بارونو لوجې د وړل شو شمیر شپږ دشتو ته رسیدلی دی اسرائیلو پر ایران ځوابي برید کړی او په هند کې د انتخاباتو لومړي پړاو کې خلکو رای کارولې دي اوس د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې ویلي چې د روانو بارانونو سره په تړلو پیښو کې د وړل شو شمیر شپږ دشتو ته رسیدلی ده د ژغورنې صوبایي ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په وړل شو کې شل ماشومان اته ښځې او اته سړي شامل دي او بارانونو سره په تړلو په بیلابیلو پیښو کې شپږ څلوېښت کسان ژوبل شوي هم دي چارواکي وایي چې د روانو بارانونو له کبله دوه زره درې سوه یو نوي کورونو او ودانیو ته هم زیان رسیدلی دی په ځپل شو سیمو کې خلکو د حکومت او ژغورنې د ادارو نه د مرستو غوښتنه کړې ده بلخوا صوبایي حکومت وایي د مړو د کورنیو او ژوبلو سره د مرستو لپاره یې یو سل لس میلیونه روپۍ ورکړې دي په دې اړه د پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ مشال اړو ته ویل
ریلیف چې کوم ګولر پالیسی دا غو مطابق لاس لاکھ روپے چې دی دا غته کړل کېږي امړی تا درې لاکھ روپے چې دی سیریس زخمی تا او پنځوس زر روپے چې دی دا نارمل زخمی تا ور کړل کېږي
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د اپریل دولسمې راهیسې د بارانونو لړۍ روانه ده چې په نتیجه کې په سیندونو کې د اوبو کچه لوړه شوې ده او په ځینو سیمو کې فصلونو او باغونو ته هم تاوانونه اړولي دي د موسمیاتو څانګه وایي د بارانونو دویمه لړۍ روانه ده چې د اپریل یوویشتمې پورې به دوام لري او د اپریل په شپږویشتمه به د بارانونو درېمه لړۍ پیل کېږي امریکایي رسنیو د حکومتي چارواکو له خولې ویلي چې اسرائیلو پر ایران یوه حمله کړې ده داسې ښکاري چې دا د هغه بې ساري هوایي برید ځواب دی چې تهران د اپریل په دیارلسمه شپې ناوخته پر اسرائیلو کړی و د ایران دولتي رسنیو ویلي چې د اپریل په نورلسمه سهار وختي له مرکزي ښار اصفهان سره نږدې چاودنې اورېدل شوې دي پر سی این این ټلویزیون او ټولنیزو شبکو په خبرو شو ویډیوګانو کې لوی چاودنې ښودل شوې دي دولتي خبري ایجنس ایرنا خبر ورکړی دی چې چاودنې د هیواد د هوایي دفاعي نظام د ځوابي ډزو له وجې شوې دي خو نور معلومات یې نه دي ورکړي د ایران هیڅ چارواکي لا نه ده تاییده کړي چې پر هیواد یې مستقیم برید شوی دی او د اسرائیل فوج هم په دې اړه تبصره نه ده کړې امریکایي رسنیو د اسرائیلو د حمله خبر تر هغې څو ساعته وروسته ورکړ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش پرون د اپریل په اتلسمه د امنیت شورا یو لوړ پوړي غونډې ته په وینا کې په منځني ختیځ کې وضعیت خورا خراب او د اندېښنې وړ وبللو د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ په پای کې ایران پر اسرائیلو د سلګونه بې پایلټه الوتکو او توغندیو برید وکړ اسرائیل وایي هغه برید یې د خپلو متحدانو په مرسته اشنډ کړ پولیس وایي د کراچۍ ښار په مانسیره کالونۍ کې د جاپانیانو پر ګاډي تر ځانمرګې برید وروستو ډزې شوي دي چې پکې د هغوی درې ساتونکي ژوبل شوي دي د کراچۍ د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي اصفر محسر رسنیو ته وویل چې نن سهار وختي جاپانیانو ګاډۍ د کراچۍ په لانډۍ کې اقتصادي زون ته روان و چې ورباندې پر موټرسایکل سپرو یو وسلوالو ځانمرګې برید وکړ دی وایي تر دې وروستو وسلوالو پر ګاډي برید وکړ چې په ځواب کې د جاپانیانو شخصي ساتونکو ورباندې ډزې وکړې چې پکې یو مشکوک وسلوال ووژل شو د مصر په خبره د دواړو خواو ترمنځ په ډزو کې درې امنیتي ساتونکي ژوبل شوي دي چې په جنا روغتون کې تر درملنې لاندې دي د دې برید ذمهواري چا نه ده منلې پاکستان هیله لري چې د مې په میاشت کې د پیسو د نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د نوي پور په بڼه موافقه وکړي د پاکستان د خزانې وزیر محمد اورنګزیب پرون په واشنگتن کې د آی ایم ایف د اجرایوي مشر کریستینا جورجیو سره ته لیدو نه وروسته رایټرز خبرې ایجنسی ته ویل چې تمه لري د آی ایم ایف ماموریت به د مې په نیمه کې په اسلام آباد کې وي چرته چې به د نوي پور په بڼه خبرې کیږي نوموړي د اپریل په شپاړسمه ویلیول چې پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام د ملاتړ لپاره له آی ایم ایف سره د سو بلیونه ډالرو پور د نوي تړون په اړه خبرې اترې پیل کړې او هیواد به لږ تر لږه د پور د درې کلن پروګرام غوښتنه کوي بلخوا آی ایم ایف ټینګار کړی چې د پاکستاني اقتصاد د بیا ژوندي کولو لپاره اصلاحاتو ته لومړیتوب ورکول مهم دي د پیسو د نړیوال صندوق د منځني ختیځ او مرکزي آسیا مشر جهاد آزرو پرون په واشنگتن کې یو خبري کانفرنس ته ویل چې د پاکستان د ودې لپاره په دې مرحله کې د اصلاحاتو ګړندي کول او د دې جوړښت یا ډانچه دوه چنده کول مهم دي دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او هڅه کوي چې د بهرنۍ زیرمو لپاره د جون تر پای پورې د 10 بلیون ډالرو بندوبست وکړي. او په هندستان کې شاوخوا 1 بلیون خلک د نړۍ تر ټولو لویو انتخاباتو په لومړي پړاو کې رای اچولی دی. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په دې انتخاباتو کې د پرمختیا او خیر ښېګڼې د پروژو شخصي شهرت او د هندو ملت پالنې په زور په دریم ځل د وخت ترلاسه کولو په لټه کې دی. د مودی بهرتیا جنتا ګوند په مقابله کې د 24 ګوندونو اتحاد چې د انډیا په نامه دی په میدان کې دی. دا سیاسي ائتلاف د مثبت عمل د زیاتوالي خلکو سره د مرستو او د مودی د دیکتاتور حکومت څخه د جمهوری ادارو د ژغورلو ژمنه کوي. د انتخاباتو د ستر لړۍ په وو پړاوونکي ویشل شوی ده چې د جون په لومړۍ نیټه به پایته رسیږي او د رای شمیرنه به د جون په څلورمه کیږي. په دې کې شاوخوا 1 بلیون رای ورکوونکي برخه اخلي. نن په لومړۍ او تر ټولو لوی مرحله کې په جنوب کې د تامل ناډو د چین سره د حملې په سرحد ارونا اچل پردیش او په شمال کې د اتر پردیش په ګډون د 22 ولایتونو په 102 انتخاباتي حلقو کې 1.6 میلیون وګړي رای ورکړي دي. کچري د بهرتیا جنتا پارټي نریندرا مودی وګټي نو هغه به د جواهر لال نهرو وروستو دویم وزیر اعظم وي چې پرله پسې توګه درې ځله ټاکل کیږي. دا د مشالو خبرونه بل مشالو واوریدل. اوس کر را روانې غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واورئ. په خیبر پختونخوا کې د سخت بارانو او سیلابونو کې د مړو شمیره 6 دیشو ته رسیدلې ده او ډېر تاوانونه اړولي دي. د دې یو اوسیدونکی وایي
ما خو تقریبا 4 پیرې اوبه راوخلې دي. نن مې ورته موټر ولخوا بیا ګنټه بعد بیا ډک پینل هم پته لګي به سبا به کوشش کوو چې راوباسو.
د 4 سطحې ضلع په مونډا سیمه کې پول 2 کاله وروسته د ولس د تګ راتګ لپاره خلاص کړل شوی دی چې د سیمې اوسیدونکو پرې خوشحالي څرګندونه کوي.
نو هغه به هم چې کمر 500 سل به هم لګېدي سره په 3 به پورې وتلو یا قصه راته جوړه وه لکه سړی چې پېښور ته ځي او راځي.
په پاکستان کې فعالانو پر ایکس چې په خوا ټویټر نوبیدا پر محدودیتونو اندېښنې ښولې دي. د بندیزونو مقصد څه دی؟ یو کارپوه وایي
دسی قسم کی سچو رژیم سے دے آغا یو ٹوٹیلیٹیرین اسپیکٹ تے چلے لارڈ سی نو آغا زان خوش آلہ ولو دا پارا خودی بانی پابندی لے گو لیشی ہیں.
او اسرائیل پر ایران زبابی بریت کھڑے پدی آڑا ہم یو رپورٹ لرو دا او نور سر دشننو او تبصرو درخبرو لمشال راڈیو سرو سے. مشال لري تاسو غوږی خبري ساتي څنګه تاسو په خبرونو کې باوریدل. په روان بارنو سیلابونو کې د مړو او ژوبلو شمیر مخ په زیاتېدو دی او یوازې په خیبر پختونخوا صوبه کې د مړو شمیر 6 دیشو ته رسیدل دی. په عین حال کې د مسیاتو محکمې چارواکي وایي چې اوس هم د بارنو دوه مالړۍ دوام لري چې د اپریل 1 پورې به وي او د اپریل 6 نیټې به د بارنو یوه نوې لړۍ هم پیلېږي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوس په دې رپورټ کې وو.
په روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو او جوبلو شمیره مخ په زیاتېدو ده او یوازې په خیبر پختونخوا صوبه کې د مړو شمیره 6 دیشو ته رسیدلې ده. په دغه اړه په قدرتي ناورینونو کې د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د 19 اپریل د راپور تر مخه په مړو شویو 6 دیش کسانو کې 40 ماشومان 8 ښځې او 8 سړي شامل دي او په بیلابیلو پیښو کې 6 کسان جوبل شوي دي. د راپور تر مخه د دیوالونو او کوټو د راپریوتو په بیلابیلو پیښو کې 391 کورونو ته زیان رسیدلی چې پکې 388 کورونه مکمل ړنګ شوي دي او 2003 کورونو ته جزوي زیان رسیدلی. صوبایي حکومت د مړو او جوبلو د کورونو سره د مرستو لپاره 110 میلیونه روپۍ جاری کړي دي. د قدرتي اپتونو د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داول د حکومتي مرستو د پالیسۍ په اړه مشال ریډیو ته وویل
ریلیف چکم ریګولر پالیسی دا غو مطابق 10 لک روپۍ چې دي دا غته ورکړل کېږي امړی ته او یو 3 لک روپۍ چې دي سیریس زخمی ته او 15,000 روپۍ چې دي دا نارمل زخمی ته ورکړل کېږي او نور هم په ایڈوانس کې د ضلع انتظامیو سره د پی ڈی ایم ای چې کم فنڈز وی هغه موجود وی چې چرته هم ضرورت وی ورته استعمالوي. التا پخپلا چکم دے ویئر ہاؤس موجود بھی پیغے کے سامان پروت بھی او چرتا ہم ضرورات بھی په هر ضلع کې چې کوم اے ڈی سی ریلیف وي هغه چې د پی ڈی ایم اے په بیهاو باندې بیا ضرورتمندو ته ورکوي.
په عین حال کې د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي اوس هم د بارانونو دویمه لړۍ روانه ده چې د اپریل د 28مې پورې به جاری وي او د اپریل د 30مې نیټې نه به د بارانونو یو بل سلسله هم شروع کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو د محکمې ډیپټي ډایریکټر پهیم خان وایي په دې روانو بارانونو کې په کار د ولس د احتیاط نه کار واخلي، ځکه چې یو ځل بیا په صوبه کې د بارانونو له وجې په سیندونو کې د سیلابي اوبو د راتلو خطره ده.
او دغه بارانونو سره چې دی اوس چې دا کومه لړۍ تیره شوه په دې سره په سیندونو خوړونو او پالګړو کې چې دی نو اوبه هم راغلي دي. په کابل ریور کې چې دی نو تقریبا د 2 لک کیوسکو نه زیات اوبه چې دی تیره شوې ده. نو را روان ورځو کې د بارانونو یو سلسله به شروع شي او د دې بارانونو په وجه چې دی نو په خوړونو کې او په سیندونو کې بیا هم اوبه راتلی شي او لینډ سلایډنګ خطر هم پکې شته. او ځای په ځای د روډونو بندیدلو یا د تګ راتګ لارو چې دی نو هغو کې مسئلې مسایل راتلو اندېښنه هم شته.
کسه هم صوبایي حکومت په بارانونو او سیلابونو کې د مرستو لپاره مالی مرستې جاری کړې دي او د چارواکو په وینا په متاثره سیمو کې امدادي هلې ځلې روانې دي، خو د متاثره شوي ضلعو خلک بیا پر بارانونو او سیلابونو کې د حکومتي عکس العمل نه مطمئن نه دي. په دغه اړه د دیر د تیمرګری یو اوسیدونکي پامیر افغان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د تالاش د شمشی خان خول په وجه د بارانونو پر مهال دوی په تګ راتګ کې د سختو مشکلاتو او کړاوونو سره مخ دي.
دا کم چې د شمشی خان د دې غټ ستونزې ر دینه جوړه ده نو دا تر اوسه پورې جوړ نه کړی شو او تاسو به حق حیران شئ چې په دې باندې کوز دیر بر دیر چترال او زمنګا باجول چې سمرم زمنګا سوب سلور 15 ضلع دي دا ټول هم په دې یو سړک په مین جی ټی روډ هم د دغه شمشی خان په خول را تیریږي او بر د نورو علاقو سره یو ځای کیږي. دا بیخي او دومره وړوکې شانتی ځای دی چې یو وړوکې پل په وتړي نو بس دا کار بس هم شي. خو او دا خو ډېر زیات پرانو نه وشو دغلته کد وساس کیم را وریږي نو په دغه ځای باندې وبر اوزي او دا د څو کلونو راهسه دا مسله را روانه ده او تر اوسه پورې حل نه کړی شو.
خو د صوبایي حکومت چارواکي وایي اوس مهال دوی په بیړني توګه په بیلابیل پیښو کې د وجل شویو جوبل شویو او د کورونو د اغیزمن شویو خلکو سره مرستې کوي او د زیانمن شویو سړکونو او پلونو لپاره به پر روان بجټ کې د پام وړ مالی پنګه مختص کوي. د پی ڈی ایم اے د راپور تر مخه د بارانونو او سیلابونو له وجې د مرګ جوبلی او کورونو د نړیدلو بیلابیل پیښې په کوز دیر بر دیر بر او کوز چترال سوات باجوړ شانګلا مانسهره مومند ملاکند کرک ټانک مردان پیښور چارسده نوخار بونیر هنګو بټګرام بنو شمالي او جنوبي وزیرستان کوهاټ ډیرای اسماعیل خان او اورګزو کې رامخیته شوې دي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. له تیر څو اونیو راهیسې په خیبر پختونخوا کې بارانونو سیلابونو او سیلي توپانونو د زیانونو سره سره مالی تاوانونه هم اړولي دي. د بارانونو له کبله د صوبې زیاتره کاروباري مرکزونو ته سیلابي اوبه ننوتې دي او د خلکو په دوکانونو کې پراته سامانونه تباه کړي. دا راز دغه بارانونو له 300 نه زیات کورونه په مکمله توګه تباه کړي. د پاکستان د طبي ناورونو سره د مبارزې قومي اداروي دغه بارانونو په هیواد کې تر دې دمه تر 80 زیات کسان وژلي هم دي. نور تفصیل وسیم سجاد راک.
په خیبر پختونخوا کې بارانونو د صوبې په بیلابیلو برخو کې په لویه کچه مالی او جاني زیانونه اړولي دي. د طبي پیښو د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای د تازه راپورټ د شمیرو مطابق په خیبر پختونخوا کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله په تیره یوه هفته کې 3 کسان وژل شوي او 46 نور زخمیان شوي دي. د پی ډی ایم ای په خبره په صوبا کې په خیبر بر او کوز دیر چترال بر او کوز سوات باجوړ شانګلا مانسهرا ملکن کورم ټانک مردان پیښور نوخار بونیر انګو بټګرام بنو شمالي او جنوبي وزیرستان کوهاټ ډیر اسماعیل خان کې زیاتره ځاني او مالی زیانونه اوریدلي دي. د کوزدیر برهان الدین چې د وال شیټ کاروبار کوي وایي 12 دوکانونه ورلا د سیلاب وبو ډوب کړي چورته د لکاو روپو زیان اړولې دي. او د نور زیان زیر او هم ور سره ده.
دا ګودام بیسمنت کې ده تقریبا 12 دکانونه دي. ما خو تقریبا سلور پیرې اوبره وخلې ته نن مرته موټر ولخوا بیا گھنٹہ بعد بیا ڈکی پینل لا پروت ہے پینل ہم پتہ لگی با سبب کوشش کو چی رو بسو پینل لے رہا سبب کی ٹائل پر کی پروت ہے دقا بتی رو بسو آو ٹیگان نی گولی دی
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان میټرالوجي ادارې په صوبه کې د اپریل د 18مې څخه تر 21مې پورې د پی ڈی ایم ای لخوا د سیلابونو او بارانونو له وجې اغیزمنه شوي سیمو کې مرستې هم پیل شوې دي. د صوبایي حکومت لخوا تر دا دمه د 160 ملیون روپو څخه ډیر امدادونه د صوبې بیلابیلو ضلعو ته ورکړل شوي دي. د پی ڈی ایم ای ویان احسان داوړ د پنجشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل
دوا کم اویا چکم دیدا کورونا تا زیان را سے دلے دے چ پتے کے سچ دی تری سوا نا زیاد دا مکمل تو کا باندھے ڈے میچ ہوئی دی او اش پاڑا سوا نا زیاد چ دیدا جزوی تو کا باندھے ورسرا ورسرا او کلاس چ دی او سکولونا ہم ڈے میچ ہوئی دی یو خدا دے چ ٹولو زلو تا چ دی انټونو او د چکم نور د ضرورت سامان دی دا ورکړ شوی دی.
د قومي طبي پیښو د مبارزې ادارې یا ان ډی ایم ای شمیرې ښایي د روانو بارانونو له امله په ټول هیواد کې نږدې 60 تنه مړه شوي دي. پاکستان د قدرتي آفتونو له وجې تر ټولو سخت اغیزمنه وړمبي لس ملکونو کې یو دی او په کال 2022 کې سیلابونو د پاکستان دریمه برخه اغیزمنه کړې وه او د یاد سیلاب له امله ول سوا یو کم سلویخ تنان وژل شوي وو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویي او ویډیویي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال د تاسې وګې پولیس وایي د کراچۍ خار په منصره کالونی کې د جاپانیانو پر ګاډي تر ځان مرګ وروسته ډزې شوې چې پکې د هغوی درې ساتونکي ژوبل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو یو لوړ پوړو چارواکي وویل چې د جاپانیانو ګاډي د کراچۍ په لانډۍ کې اقتصادي زون ته روانو چې ورباندې په موټرسایکل سپور یو وسلوال ځان مرګ برید وکړ. د برید زموږ چنده منلي او نور تفصیل د کراچۍ نه د نیازلي په دې رپورټ کې وو.
د کراچی خار پلانډی مانسیره کالونی سیمه کې د اپریل په 19مه سحر وختي د جاپان د وګړو په یو ګاډي ځانمرګي برید شو. د پولیسو په وینا چې په دې برید کې دوه حمله کوونکي وجلې شوي او درې امنیتي ساتونکي ټپیان شوي دي. د یادې پیښې وروسته د کراچی پولیسو ډی آی جی ایسټ اسفر محسر خبریالانو ته وویل چې نن سحر وختي د جاپان د وګړو ګاډي د کراچی لانډی اکسپورت پروسیسنګ زون ته روانو چې 15 جاپانیان پکې سپاره وو چې مانسیره کالونی کې په موټر سایکل سپور یوزان مرگی بریدو شو.
دونوں جو اٹیکرز ہیں وہ مارے گئے ہیں.
دیوائی چی دوارا حملہ کون کی وجلے شوی دی. یو حملہ کون کے چی بزان مرگی برید کی او بل دا امنیتی ساتون کو بڑا زو وجلے شوی دی. پپیخہ کے درے امنیتی ساتون کی یا سیکورٹی گارڈ جو بل شوی دی چی دا کراچے بجنا رختون کے دا درملن اعلان دی دی او ٹول بحرانیان پا برید کی خوندی پاتی شوی دی.
جتنے بھی فورن نیشنل ہیں وہ سارے کے سارے محفوظ ہیں.
ڈی آئی جی اسفر محسر زیادہ کړي چې یو حمله کون کې پزان مرګي برید کې وجلې شوی او بل بیا د امنیتی ګارډ چې د بهرانیانو سره وو د هغو په ځوابي کاروایي کې وجلې شوی دی. پولیس وایي چې د 14 کې ځای نه د ځان مرګي برید کون کې سر او د جسم نورې برخې موندلې دي. بل خوا تر وسه کومې وسلوالې ډلې د برید ذمہواري نه ده منلې. خو په کراچۍ کې د ترهرګرۍ ضد سی ٹی ڈی پولیسو مشر راج عمر خطاب یې ویلي چې لومړی معلومات دا ښایي چې برید مذهبي ډلو نه بلکې بلتون پاله ډلو کڑے دی.
جہادی تنظیموں کا اسٹائل مجھے نظر نہیں آ رہا اس میں فی الحال.
دیوائی چدا جہادی تنظیموں کاروائی نخ کاری دا سکھ کاری گی چدا برت بلتن پا لٹلو کڑے ہو تروسا حس پڈا گا ندی منگ پلٹنی پیل کلی دی دیر زر با معلوم شی چسوک پکے ککڑ دی. راج عمر خطاب پوینا چې لپی خلزی یو اس ایم جی ټوپک او یو کسوړه چې په کلاسي بم هم شاملو تر لاسه کړی دي. نو موړی پوینا چې هغه گاډی چې بهرنیان پکې سپاره وو بلټ پروف وو نو ځکه ټول بهرنیان خوندي پاتې شوي او دوی بیا خپل ځایونو ته رسولی دي. په کراچۍ کې پولیسو دا وکړي چې په برید کې وجلې شوي حمله کوونکو تعلق د بلوچستان د پنجګور سیمې سره دی. بل لور ته چې په پیښه کې درې کسان جوړ شوي دوه امنیتي ساتونکي او یو عام تندې او درې واړه د کراچۍ جنارو روختون ته وړي شوې دي. د کراچۍ جنا روختون د ایمرجنسي مشر ډاکټر نوشین بیا ویلي په درې جوبل شو کسانو کې یو تن د روغتیا حالت ښه نه دی. دا وایي درې کسان روختون ته وړي شوې دي. د یو امنیتي ساتونکو ګارد د روغتیا حالت ښه نه دی. په جوبلو کسانو کې دوه امنیتي چارواکي او یو عام تن دی. د کوم امنیتی ګارد چې د روغتیا حالت ښه نه دی د هغه نوم نور محمد دی. په پاکستان یا په کراچۍ ښار کې په بهرنیانو وګړو دا ړومبی برید نه دی. له دې وړاندې د کراچۍ ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې په چینایي او نور وګړو څو ځله وسلوال بریدونه شوي دي. تیره میاشت د مارچ په شپږویشتمه پنځه چینایي انجینران چې د خیبر پختونخوا په شانګله کې په یو ځانمرګي برید کې وجلې شوي وو. هغه انجینران د اوبو برېښنا تر ټولو لوی پروژې داسو بند ته روان وو چې د بیشام په سیمه کې په ځانمرګي برید شوی وو. د کال 2021 د جولای په میاشت کې د داسو ډیم د بجلی په پروژې کارکوونکو چینایي انجینرانو او ځینې کارکوونکو په ګاډي چاودنه شوې وه او د نه چینایي وګړو په ګډون په کې دیارلس تنه وجلې شوي او څو نور جوبل شوي وو. په کال 2022 د اپریل په شپږویشتمه کراچۍ پوهنتون کې دننه یو ځانمرګي برید کې د درې چینایي وګړو په ګډون څلور تنه وجلې شوي وو او بیا د دغه برید سیمواري بلوچ لیبریشن آرمی په نوم وسلوالې ډلې قبوله کړې وه او ویلي وو چې دغه برید د مجید بریګیډ لومبۍ خزینه شاري بلوچ په نوم یو ښځې ترسره کړی دی. په کال 2013 کې په کراچۍ کې د چین په کونسلګرۍ هم برید شوی وو او دغه برید ذمواري هم بلوچ لیبریشن آرمی نومې وسلوالې ډلې منلې وه. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو غواګې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري بری دي چې د ترهګرۍ پر ضد له مبارزې نه نه په شا کېږي. نوموړي په رون د پارلمان د دواړو جرګو ګډې غونډې ته په خپل وینا کې په هیواد کې د ناامنۍ پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. زرداري ویل چې د ترهګرۍ پر ضد د سیمې پر کچ ګډې هڅې پکار دي. په قومي اسمبلی او سینټ کې د مخالفه ګوندونو غړو د ولسمشر د وینا پر مهال د هغه پر ضد مسلسل نارې وهلې. زرداری په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې هیڅ چاته د چین پاکستان اقتصادي لارې د پروژې ناکامولو اجازه نه ورکوي او په هیواد کې د چینایي وګړو امنیت باوري کوي. تفصیل د پامیر ساحل په دې رپورت کې.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په هیواد کې پر زیاتېدونکې نامنې اندېښنه ښوولې ده، خو ویلې دي چې د ترهګرۍ پر ضد له مبارزې نه په شا کېږي. نوموړي پرون د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې ته په وینا کې وویل چې ترهګري د هیواد او د سیمې امنیت ګواښي، نو ځکه یې پر ضد د ګډو هڅو ضرورت دی. دوی پاکستان باور لري چې ترهګري د سیمې ګډه مسأله ده او پر ضد یې باید په شریکه هڅې وشي. موږ له خپلو ګاونډیو هیوادونو هیله لرو چې د هغو ترهګرو ډلو پر وړاندې سخت اقدامات وکړي چې زموږ پر امنیتي ځواکونو او خلکو په حملو کې ککړ دي. زرداری په خپلو خبرو کې د ګاونډیو هیوادونو نمونه یاد نه کړل، خو اسلام آباد د طالبانو حکومت تورنوي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ته یې پټنځایونه ورکړي دي او د هغې ډلې وسلوال له افغانستانه په پاکستان کې حملې کوي. البته د طالبانو حکومت دا تور ردوي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کاریدو ته نه پرېږدي. ټي ټي پي هم وایي چې وسلوالې په پاکستان کې دي او په بل هیواد کې پټنځایونو ته اړتیا نه لري. اسلام آباد دا راز په تیرو وختونو کې تور پورې کړی دی چې بلوڅ بیلتونپالی وسلوال په ایران کې پټنځایونه لري. تهران هم وایي چې په پاکستان کې میشت وسلوال له پولې هغې خواته په ایران کې په حملو کې ککړ دي. د همدې تورونو له وجې دواړو هیوادونو سږ کال په جنورۍ کې پر یو بل په حملو کې د وسلوالو د پټنځایونو په نښه کولو دعوې کړې وې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د پارلمان د دواړو جرګو ګډې غونډې ته په وینا کې دا هم وویل چې هیواد یې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د چین پاکستان اقتصادي لارې پروژې په خطر کې واچوي. دی وایي موږ به دښمن عناصر پرې نږدو چې دا مهمه پروژه په خطر کې واچوي او یا د دواړو هیوادونو ترمنځ پیاوړی تعلق کمزوری کړي. موږ به د خپلو چینایي ورونو او خویندو د امنیت باوري کولو لپاره ټول اړین اقدامات وکړو. زرداری دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې تیره میاشت د خیبر پختونخوا د شانګلې په بیشام کې په یو ځانمرګي برید کې پنځه چینایي انجینران او د هغوی پاکستاني ډرایور ووژل شول. هغو انجینرانو د بر کوهستان په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوټ پر جوړولو کار کاوه. د هغې حملې ذمواري چا نه و منلې. بیجینګ تر پیښې وروسته له اسلام آباد چینایي وګړو ته د بشپړ امنیت ورکولو غوښتنه کړې وه. د سنی اتحاد کونسل غړو چې اکثریت د تحریک انصاف پلویان دي د ولسمشر زرداری د شاوخوا نیم ساعته وینا پر مهال مسلسل د هغه پر ضد نارې وهلې. د پاکستان د آئین د شپږ پنځوسمې مادې د درېیمې برخې له مخې ولسمشر باید تر پارلماني انتخاباتو وروسته او دا راز د هر پارلماني کال په پیلېدو د قومي اسمبلۍ او سینټ ګډه غونډه وروغواړي او ورته وینا وکړي. اته شپېته کلن آصف علي زرداری سږ کال په مارچ کې په دویم ځل د پاکستان ولسمشر منتخب شو. د پاکستان ولسمشر د دولت مشر او د ټولو ځواکونو اعلی قومندان وي، خو له اجرایوي یا انتظامي پلوه زیات واک نه لري.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزې خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال د تاسې غوږی د چارسدر ضلع په منډا سیمه کې په کابل سیند جوړ پل د دو کالو بندیدو وروسته د ولس د تګ راتک لپاره بیا افعال شوی یا خلاص کړل شوی دی. دا پل دوه کاله مخکې د سیلابونو له وجې ویجاړ شوی و، خو د بیا مربند نه پس پرې د ولس او ګاډو ته راتګ راتګ شروع شوی. ولس وایي چې له دې پل وجې د اوږدو سفرونو ستونزې حل شوي دي. دا پل په لومړي ځل په 1913 کال کې د انګریزانو په وخت کې جوړ شوی و. نور حال شانواز ترک زیره کوي.
د چارسدی په مونډه کې د سوات د سیند پاسه جوړ پل شاوخوا دوه کاله پس د تګ راتک لپاره بیا جوړ شوی. دغه پل په 2022 کال کې د اګست په 16 په سیند کې د اوبو د زیاتېدو او سیلابونو د وجې مات شوی. په دغه پل باندې محمدو د غلنې او یکه غونډه ځایي خلک پړانګ غار ته تیرېدل، خو د دوی خبره د مونډې د پل د ماتېدو وروسته دوی د ډېر کړاو سره مخ شوي. د پړانګار یو ډرایور میر نواز خان مشهد رډیو ته وویل مزل او تکلیفې سیوا شوی.
منګه ډیر په تکلیف کې وکړه به پلانچونو کې پوری وته او دیش روپۍ بم پسرلې ورکول او خپل موټر سایکل بم پوری کاوه. نو هغه بم چې کماریا 500 سل بم لګې دي سره پوسټین به پوری وته. نو یا قصه قصه راته جوړه ولا کړې چې په خبر ته زی او راضی.
د مونډي دغه پل په 1913 کال کې د هغه وخت د انګریز حکومت جوړ کړو. دغه پل سره دوه غټ نهرونه هم جوړ کړو، یو چې د چارسدی په لور مردان ته وتلې، نو بل یې د شوقدر او کوزه مومند زینو برخو ته وستلې. دغه پل باندې باندې یوازې د مومندو خلک تیرېدل، بلکې د شوقدر او پیښور بیا ځینې هغه لارون کې چې ښاکوټ او ملاکټ برخو ته ځي هم په دغه لارو نږدې او په اسانه تیرېږي. نوید خان هم دغه سیمو اوسیدونکي دي. هغه وای
دا غټو گاډو د پاره وسم په حال باندې او د ورکوټو گاډو د پاره کولاو دی. زبون د پلانګار تحصیل لپاره دا ډېر خوشحالي خبره ده چې دا پل کولاو شو، ځکه چې زمونږ د پلانګار د سیمې کم خلک چې او د غوي تګ راتګ دا په میزداډیر باندې او په نګومان باندې دا غي په وجه باندې زمونږ د خلکو ډېر ټیم خرابېدو، دوه دوه نیم غنټه ټیم به خرابېدو. دلته د پلانګار تحصیل کې کوم اډوکیشن سټاپ او د هیلث والا سټاپ او هغه تم د تک ډېر زیات مشکلات او سټاپ ټول د بهر ناراضي.
د پلانګار آبادی د ډېر شذر زیات ده. دغه د محمد مشرق اړه ځانګړي تحصیل له خود کمشنرۍ دفترونه، د شناختي کارډونو او پاسپورت دفتر، د تعلیم او صحت مرکزی دفترونه او بیا داسې نور چې په دغه ضلع کې جوړ دي په یکون او غلنې کې دي. که د پلان غر ولس دغه دفترونو ته ورځي ته د مونډي په لار تیریږي. عثمان خان هم په دغه لار تګ راتګ کوي.
بلو ماشومان سپرنټان به چې کوم په دغه لار راتلل په دغه سین باندې نو په کښتو کې زیات تر روتل جاني نقصان خطر هم پکې و، ځکه چې سوسوزل چې کوم دی کښتۍ دا په سین کې الټه شوی و. دغه پل ته چې کوم دی عوامو ته ډېر ریلیف پیلاو شو، ځکه دغه تنګي سره زمنګ کوم رابطه و نو هغه کدا سی و لرو منټونو کې لا په لرو فاصلو کې بکې هغه مو ته 5-10 منټ کې دغه کیږي.
د مونډي دغه پل په 2010 کال کې د اګست په میاشت کې په سین کې د اوبو د زیاتېدو د وجې رنګ شوی. ولی شاوخوا 12 کاله پس یو وار بیا رنګ شوی، خو په دویم وار هم دغه پل بیا جوړ شوی. د ضلع انتظامی لخوا ولس ته په دغه پل د تګ راتګ هغه که پیاده وي یا بیا که په ګاډو کې څه یو هفته وړاندې ورته اجازت میلاو شوی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ته تاسو غوږی د روان غړي نوې برخې ته راورسیو. تاسو په خبرونو لنډیز وایو. پا په خبر پختوا کې د قدرت او وطن د نظم اداري ویلي چې د روانو بارانونو سره په تړلو پیښو کې د وژلو شمېر شپږ دېرشو ته رسېدلې دی. د ژغورنې صوبایي ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په وژل شوو کې شل ماشومان، اته ښځې او اته سړي شامل دي او بارانونو سره په تړلو په بېلابېلو پیښو کې شپږ څلوېښت کسان ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي چې د روانو بارانونو له کبله 2391 کورونو او ودانیو ته هم زیان رسېدلی دی. بل خوا د مسؤلیتو څانګه وایي چې د بارانونو دویمه لړۍ روانه ده چې د اپریل یوویشتمې پورې به دوام لري او د اپریل په شپږویشتم به د بارانونو درېیمه لړۍ پیلېږي. امریکایي رسنیو د حکومتي چارواکو لخوا ویلي چې اسرائیلو پر ایران یوه حمله کړې. داسې ښکاري چې دا د هغه بې څاري هوایي برید ځواب دی چې تهران د اپریل په 14 شپې ناوخته پر اسرائیلو کړی وو. د ایران دولتي رسنیو ویلي چې د اپریل پر 19 سهار وختي له مرکزي ښار اصفهان سره نږدې چاودنې اورېدل شوې. پر سی این این ټلویزیون او ټولنیزو شبکو په خبرو شو ویډیوګان کې لوی چاودنې ښودل شوې. دولتي خبرې ایجنسی سرنا خبر ورکړی چاودنې د هېواد د هوایي دفاعي نظام د ځوابي ډزو له وجې شوې خو نور معلومات یې نه دی ورکړي. پولیس وایي چې د کراچۍ ښار په مانسیرا کالونی کې د جاپانیانو پر ګاډي تر ځانمرګي وروسته ډزې شوې چې پکې د هغوی درې ساتونکي ژوبل شوي دي. د خبر د کراچۍ د پولیسو لوړ چارواکي اسفر محسر رسنیو ته نن کړې دي برید ذمہواري چانده منلي. پاکستان هیله لري چې د مئی په میاشت کې د پیسو د نړیوال صندوق IMF سره د نوي پور په بڼه موافقه وکړي. د پاکستان د خزانې وزیر محمد اورنګزیب پرون په واشنگټن کې د IMF د اجرایوي مشر سره د لیدو وروسته دا خبره رویټرز خبرې جاسته کړې. او په هندستان کې شاوخوا یو بلین خلک د نړۍ تر ټولو لوی انتخاباتو په لومړي پړاو کې رای اچولې دي. دا به انتخابات به په وو پړاوونو کې ترسره کیږي او د رای شمیرنه به د جون په 14 کیږي. دا خبرو لنډیز مواردو او ساسه پام د نور پر رپورټونو په لور راګرځوم. امریکایي رسنیو د حکومتي چارواکو په حواله ویلي دي چې اسرائیلو پر ایران یو برید کړی دی. رسنیو وایي چې نن سهار وختي له اصفهان ښار سره نږدې درې چاودنې اوریدل شوې دي. د ایران دولتي رسنیو ویلي دي چې چاودنې د هېواد د هوایي دفاعي نظام د ډزو له وجې شوې دي. ایراني چارواکو پر هېواد حمله نه ده تاییده کړې او اسرائیل فوج هم په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بیګا د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې په منځني ختیځ کې وضعیت خراب خورا خراب او د اندېښنې وړ وبللو. ایران د تیرې اونۍ په پای کې پر اسرائیلو د سلګونو بې پایلټ الوتکو او توغندیو بې ساري برید وکړ. اسرائیل ویل چې هغه حمله یې د خپلو متحدانو په مرسته شنډه کړه. تفصیل د پامیر ساحل په دې رپورت کې.
امریکایي رسنیو د حکومتي چارواکو له خولې ویلي دي چې اسرائیلو پر ایران یو حمله کړې ده. دا سخاري چې دا د هغه بیساري هوایی برید جواب دی چې تهران د اپریل پر 14 شپې نا وخت پر اسرائیل کړو. د ایران دولتي رسنیو ویلي دي چې نن سهار وختي له مرکزی ښار اصفهان سره نږدې چاودنې اوریدل شوې دي. پر سی این این ټلویزیون او ټولنیزو شبکو په خبرو شوې ویډیوګانو کې لوی چاودنې خول شوې دي. دولتي خبري اژانس ایرنا خبر ورکړی دی چې چاودنې د هیواد د هوایی دفاعي نظام د ډزو له وجې شوې دي. اژانس له دې پرته نور معلومات نه دي ورکړي. په خپلواکه توګه پر ایران د اسرائیلو د حمله راپورونه نشي تاییدېدای او اسرائیلو هم په سمدستي ډول پر دې موضوع تبصره نه ده کړې. امریکایي رسنیو پر ایران د اسرائیلو د حمله خبر تر هغه څو ساعت وروسته ورکړی دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په منځني ختیځ کې وضعیت خورا خراب او اندېښمنوونکی وباله. نوموړی د اپریل پر 13 د امنیت شورا یوې لوړپوړې غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې په غزه کې د جګړې او پر اسرائیلو د ایران د حملې له وجې زیاتېدونکې ترنګلتیا د ده په وینا په بشپړې سیمه ییزې شخړې اوښتی شي. دا تر هغې وروسته ده چې ایران د اپریل پر 14 ناوخته پر اسرائیلو په پراخه کچه د څه باندې 300 بې پیلوټه الوتکو او توغندیو بې ساري بریدونه وکړل. هغه توغندي د اپریل پر 14 سهار 2 بجې د اسرائیلو هوایی حریم ته داخل شول خو د هغه هیواد هوایی دفاعي نظام یې مخه ونیوله. اسرائیلو چارواکو یوې پوځي اډې ته د لږ زیان رسیدو او د یوې 1 کلنې ماشومې د شدید زخمي کېدو راپور ورکړی و. اسرائیل ویلی ول چې د ایران حمله یې ناکامه کړې ده خو ایران وایي چې بریدونه یې بریالي ول. اسرائیل د ایران د بیساري برید د جواب ورکولو ژمنه خولې وه خو په دې اړه یې څه نه ول ویلي چې جواب به څنګه او کله ورکوي. داسې امکان دی چې دا حالات به د منځني ختیځ سیمه چې هلته وار لمخه د غزې جګړه روانه ده له لا زیات کړکېچ سره مخامخ کړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ته تاسې غوږی د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې شاوخوا اووه سوه میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د هغې ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. د هغې ادارې یو ویاند بیګا مشال ته ویل چې د تیر کال له نومبر راهیسې له پاکستان د بې اسناده افغانانو ایستلو له وجې په افغانستان کې بشري ضرورتونه زیات شوي دي. نور تفصیل د اسمان سروان په دې راپور کې.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د کالنی راپور له خپرېدو وروسته د خوړو نړیوال پروګرام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانانو ته د مرستو لاس اوږد کړي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو یو مسؤل ضیاءالدین صافي د پنجشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې حاضرده مه نږدې شپاړس میلیون تنه په دغه هیواد کې نه پوهېږي چې د یوه وخت خواړه له کومه کړي.
پروگرام غذایی جهان در افغانستان با یک مخزن تقریبا
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروگرام تقریبا پر یو تشه زیرمه کار کوي او د شپږ میاشتو په مخه د خپل ټولو پروگرامونو لپاره شپږ سوه اووه میلیون ډالرو ته اړتیا لري. له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ایستلو پر موجودې لوږې په دغه هیواد کې د لوږې یو بل بحران زیات کړی دی. د خوړو نړیوال پروگرام او زموږ شریکان له راستنیدونکو کورنیو سره د مرستې لپاره په پولو کې سته او د تیر کال په شان کورونیو ته د قوي انرژي لرونکي بسکټ او نقدي پیسې ورکوي.
بسکټ هاي غني شوه او پول نقد دریافت خان.
شاغلی صافي د خپل خبرو په دوام کې وویل د خوړو نړیوال پروګرام له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې له څه باندې 314 زره راستنو شو یو سره چې کابو 15 ډیر زره کورنۍ وی مرسته وکړه. پاکستان د تیر کال په نومبر کې د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. پاکستان وایي چې په لومړي پړاو کې 15 لکه شپږ ډیر زره افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کالنی راپور کې له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو د جبري ستنولو او طبیعي پیښو په شمول ګڼو ستونزو ته په اشاره له افغانستان سره د نړیوالو د دوامدار ملاتړ او مشارکت پر اړتیا ټینګار شوی دی. په دې راپور کې چې پرون خبر شو راغلی چې اکثر افغانان د خوړو دارو درملو او سرپناه وسنه لري او له سخت لوږې سره مخامخ دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشروع تاسې غوږی د خبر پختوا په کوټ ضلع کې مشت افغان کډوالو پر حکومت غږ کړی چې د بیا اسناد کډوالو بیرته افغانستان ته ستنولو پر پریکړه دی باید یو وار بیا فکر وکړي. مشروع سره په خبرو کې دوی ویلي چې په افغانستان کې سرپناه لپاره کوم ډول اګامونه نه دي پورته کړل شوي او که دوی بیرته خپل هیواد ته لاړ شي نو ټولو لوی ستونزه به ادا ولري چې د دوی نجونې به له زده کړو بې برخې پاتې شي. د پاکستان حکومت تر اوسه پورې په رسمي توګه دا نه دی ویلي چې د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیلوي. نو تفصیل له کوټ نه ممتاز بنګش راکوي.
د خیبر پختونخوا په کوهات ضلع کې مشته افغان کډوالو پر حکومت غږ کړی تر څو پورې چې افغانستان کې بې اسناده کډوالو لپاره د بحالۍ بندوبست نه وي شوی د دوی پر ضد د عملیات باید ودرول شي. دوی وایي که چیرې نړیوالو د افغان کډوالو لپاره غږ پورته نه کړ نو دوی به ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ شي. بلخوا پاکستان کې د شارپ یعنی د بشري حقونو او بندیانو د مرستې نومې سازمان مشر لیاقت بنوري هم د سفران یا د سرحدي او قبلي امور وزیر امیر مقام په ګډون د پاکستان د پوز مشر جنرال آسم منیر او پاکستان کې د افغان کډوالو عالی کمشنر ته په یو لیک کې ویلي چې د کډوالو پر ضد د عملیاتو په پریکړه دی باید حکومت یو وار بیا نظر وکړي. مشال ریډیو سره ځنګړي مرکه کې نوموړي ویلي افغانستان کې د رژیم بدلون نه وروسته پاکستان ته چې څومره هم افغانانو کډه کړي نو باید دوی د په رسمي ډول مهاجر ومنل شي او دوی ته د مهاجرت نړیوال قانون له مخې ټول حقونه هم ورکړي شي.
ما هغه وخت هم دا لیټر لیکلی وو چې مو دا مندي دا غیر قانوني طور باندې نه دي راغلي. مو ورته خپل عزت ورکړه دا مهاجر دي. مهاجر ډیفینیشن نه دی راځي. رجسٹر دي یا نه دي رجسٹر دا بلا خبره دا مهاجر دي. یو ملک کې 13 لاکھ یا 15 لاکھ یا 17 لاکھ یا 20 لاکھ کسان کا غیر قانوني طریقې سره نه وځي نو دا خو د هغه سټیټ باندې ډېر غټ سوالیه نشان جوړیږي. تاسو دا مهرا بنیو کوي دا خپل ډیسیژن دوباره وګورئ.
نوموړي زیاته کړه چې افغانستان کې حالات د کډوالو لپاره سم نه دي. که دوی خپل هیواد ته ستنه نشي نو دوی به له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. د یادې ضلع په ګمکول نومې کډوالو کیمپ کې میشت مدني فعال عبدالرحمن افغانیار مشال ریډیو ته ویلي افغانستان ته ستنه شوي کډوال به تر ټولو لویه ستونزه دا ولري چې د هغوی نجونې به د زده کړو بې برخې پاتې شي. تر څو پورې چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو بندیز نه وي لرې شوی باید دوی د خپل هیواد ته ستنه نه کړی شي.
د سپی چې د الته د جنکیو د تعلیم مسله چې د اغاشته د جنکیو تعلیم ته اجازه نشته ده. دغه جنکۍ چې دلته 15 او 16 پورې سکولونه ویلې دي آیا د دوی د تعلیم زمينه بلته مسایده شي او کنه؟ د دغه جنکیو راتلونکو بسوي ولې چې دا خو زمنګ اولادونه دي زمنګ نیم نسل د منګ سره نیمایي برخه ده دغه نړۍ کنه زنانه.
د افغان کډوالو غلام باندې کیم کوسیدون کې عبدالرحمن چیرمن وای چې دواړه هیوادونه او نړیوال دي د افغانستان د کډوالو سر په نهي او نور ستونزې هوارولو لپاره باید زمينه برابر کړي تر هغه وروسته د کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ پیل شي. موجوده حالات داسې نه دي چې کډوال خپل هیواد ته ستنه کړي شي. دلته د دوی کاروبارونه دي د خلکو سره یې قرضې پاتې دي. د پاکستان حکومت د دوی ستونزې وانوري دي نو دوی بل سخت زیان سره مخامخ شي.
خو موږ باید داسې یو ترتیب وار او داسې ترتیب سره غو کې ځکه چې موږ کاروباریان افغان ماجرین ټول کاروباریان دي. دا څوک پاکستانی دوه سوارونو سره چې کم دی پیسې یو ماجرونو سره پیسې نو کا موږ ته غرا کې نو موږ سره د داسې همدردی سره غو چلای چې موږ مخکې د مخکې افغانستان نظام هم داسې چې غو موږ د افغانانو ته داسې سرپناي ورکي خو دغه گنجائش تل تم نشته. موږ افغانان ماجرین ته دوی داسې زمينه جوړه کړي او دوی موږ ته داسې زمينه مساعده کوي او جوړه کوي چې موږ هلته لاړ شو.
د شارپ مشر اړوند چرواکو ته لیک په داسې حال کې لیږلې چې پاکستان کې د بی اسناد کډوالو پر ضد عملیات روان دي او تر اوسه 15 لاکھ نه زیات کډوالي خپل هیواد ته ستنه کړي. همداراز په ټولنیزو رسنیو خبرونه هم خپاره شول چې د پاکستان حکومت د افغانستان غړیتوب یا اس اس سي کارډ لرونکو کډوالو پر ضد عملیات کولو اراده لري او دې لپاره د کورنیو چارو وزارت لخوا ټولو صوبو ته وینا هم شوې ده. بلخوا رښتیو کې د خیبر پختونخوا د کورنیو چارو محکمې ویان سفر ایمان مشال ریډیو ته په یو مرکه کې داسې ټول خبرونه ګنګوسي ګرځولي او ویلي دي چې هغوی د اس اس سي کارډ لرونکو کډوالو معلومات راټول کړي خو د دوی پر ضد عملیات کولو او دوی خپل هیواد ته د ستنولو هیڅ اراده نه لري. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړی نو د مشال رادیو اپلیکیشن ور سره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشال زتا سی وګي په خبر پخوا کې نیوی تعلیمي کال اپیل شوی دی. خودګن خونځي اوس د کون کې شکایت کوي چې لا یې نصابي کتابونه نه دي ترلاسه کړي. د ځین سکولونو استادانو مشال لري ته ویل چې حکومت ورته سپارښتنه کړې ده چې شاګردانو ته دي د تیر کال کتابونه ورکړي. خو دوی وایي چې ځین کتابونه دومره زاړه وي چې د بیا استعمال جوګ نه وي. د تعلیم ادارې وایان افراسیاب خان وایي چې د صوبې 50 سلنه خونځیو ته نصابي کتابونه لیږلي دي. تفصیل عظمت علی شارک وی.
د خیبر پختونخوا حکومت د مالی ستونزو له وجې د کال 2023 او 2025 لپاره سرکاري سکولونو ته د نوي کتابونو سره د زړو کتابونو ورکولو فیصله کړې. خو د نوي تعلیمي کال شروع کېدو باوجود د سرکاري سکولونو ماشومان ته پوره کتابونه نه دي ورکړل شوي. دا مردان اوسیدونکو رفاق خان مشال ریډیو ته ویل چې ماشومان ته د سکول لاړه کتابونه ورکړي خو ټول کتابونه د استعمال قابل نه دي.
ماشومان له سکولونو کې کتابونه ورکړي دي او دا کتابونه ټول ځاړي دي. سنه پانه شلي دي چې کتابونه کم دي. سنه پانه شلي دي بس باندې ماشومانو کې غیر اخلي دي. حکومت وی موږ سره پیسې نشته. پیسې وسره نشته نو دا ماشومان زموږ هم روسته کیږي پرایویټ سکولونو ته ویو. په دینه داخله بیا دا ماشومان خپل کور کې کینو نو چې دي سر کتابونه پیسې نشته.
د اپریل په 18 د خیبر پختونخوا د کتابونو د چاپ ادارې خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ په یو اجلاس کې رسنو ته وویل چې نوی تعلیمی کال شروع کېدو لپاره 3 کروڑ او 40 لک کتابونه چاپ کړي دي. د ادارې په وینا چې د کتابونو د تقسیم لپاره د ټولي صوبې سکولونه په 1500 او 1500 واډونو کې تقسیم کړي او اول به غریزو سیمو کې کتابونه تقسیم کوي. په مردان کې سرکاري پرایمري سکول استاد انور زیب خان مشال ریډیو ته ویل چې په سکول کې زده کوونکو ته زاړه کتابونه ورکړي خو لا اوس هم ډېر زده کوونکو سره نوي کتابونه نشته. باید چې حکومت ورته نوي کتابونه ورکړي.
ستر دریم جمعه ته پورې یعنی اولدنا اول دویم او دریم 100% کتابونه به ورکو او سلورم پنځم ته 80% او بیا د شپږم نه تر 12 پورې 50% کتابونه. اگر چې دا ویلې دي دا د غیر د وینا مطابق دي خو تر اوسه پورې سکولونو ته سرکاري کتابونه نه راغلي او مونږ او استادان چې نو مونږ دا 13 وړو نه کم چې لکه کلاس یې پاس کو بل څه نو مونږ دا غینا غزاله کتابونه کم چې زیات تر شلېدلیم دي هغه واغشتل او په دې باندې مجبور وي چې وړو ته مونږ غزاله کتابونه ورکو. پاره کې مونږ د درس او تدریس هغه سلسله چې دا نو هغه جاری کړل ده.
د خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې ویان افراسیاب خان مشال ریډیو ته ویل چې د صوبې 50% سکولونو ته نوي کتابونه لیږلي او پاتې سکولونو ته هم په هنګامي بنیادونو کتابونه لیږي.
په دې کې نرسري والا چې کم دي دا تقریبا 100% مکمل شوی دي. 500 سرکلو سپلای مکمل ده. اولنی ترجیح دا ده چې کم لری پرتی علاقې دي یا د کریسي علاقې دي نو هغه لپاره اول سپلای ورکول شي. کوشش په چل تا اول مکمل شي او دا نور علاقې چې دي پسې باقي له سپلای ورکول شي. اوسه پورې تقریبا 15,000 کې سپلای مکمل شوی ده چې په هغه کې ټانک ملکن هنګو کوهاټ او ثوابې شامل دي او نور کوم ځلې چې دي داغه باندې هنګامي بنیادونو باندې کار شروع دي. نو نوي کتابونه هم سپلای شي او کوم چې د ماشومانو نه کلیکټ کړي شي کتابونه نو هغه هم د نوي سټوډنټانو ته ملاو دي.
دا کال 2023 د نومبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ په خپل یو اجلاس کې ویلي چې روان کال ورته د نوي کتابونو لپاره 10 ارب روپو ضرورت دی. ادارې د جنوري په میاشت کې د کتابونو د چاپ او استعمال لپاره یو پالیسی جوړ کړې و چې تر مخه یې سخ کال صرف د لومبي ټولګي نه د دریم ټولګي پورې ماشومان ته به نوي کتابونه ورکول کیږي. عظمت علی شاه مشال ریډیو په خبر.
مشورې د تاسو غوږی په اسلام آباد های کورټ کې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په بیلابیل قضیو کې د اورل شو فیصلو پر ضد درخواستونو اوریدنی روان دي. های کورټ په یو قضیه کې د نوموړي د سزا پریکړه هم ځنډولې ده. نو ځکه یو وکیلان باوري دي چې هغه خای زر له زندانه خوشی شي. یو شمیر شنونکي هم ګڼي چې خای خان له امنیتي ادارې یا اسټابلیشمنت سره تر روغ جوړی وروسته آزاد شي. د پاکستان فوج البته په بیا بیا ویلي چې په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي. ځینې نور شنونکي د عمران خان د خوشی کېدو په اړه د هغه د وکیلانو او د تحریک انصاف د مشرانو سرګندونې ردوي. تفصیل رشید خټک راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د توشخانه په مقدمه کې اورول شوې سزا اسلام آباد های کورټ ځنډولې ده او د نورو سزاګانو خلاف ورکړل شوو درخواستونو اورېدنه دوام لري. د سرکاري رضونو افشا کولو په مقدمه کې هم دته ورکړل شوې سزا خلاف درخواست اوریدنه هم په آخري مرحلو کې ده. د عمران خان وکیل راجا سلمان اکرم ډېر په باور سره وایي چې دی به ډېر زر له زندانه راخوشي شي. د عمران خان بل وکیل بریسټر ګوهر چې اوس د تحریک انصاف چیرمین هم دی په تېرو څو ورځو کې په بېلوبېلو موقعو دغه دعوا وکړه، خو تجزیهنګران او نور وکیلان د دوی د دعوې په اړه بېل بېل نظرونه لري. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې په ډېرو مقدمو کې د قانوني نقطو خیال نه دی ساتل شوی، نو عین ممکن ده چې هایکورټ هغه سزاګانې ختم کړي او د عمران خان د زندان نه راخلاصېدو لاره هواره شي. دره تو شخانه مقدمه په مثال ورکولو سره مشال ریډیو ته ویل،
یہ بڑا دلچسپ کیس تھا جس میں جو ہے وہ سزا ہوئی تھی اور سزا بھی ایسے ہوئی تھی کہ
دا دلچسپ کیس چې عمران خان ته پکې سزا ورکړل شو. په دې مقدمه کې خاطر دفاع موکا نو ورکړل شو، په سرکاري گواهانو د جر حق هم نو ورکړل شو. د احتساب عدالت جج محمد بشیر سزا ورکړې و، خدا شیخ کردا چې خغه سزا ورکول نه غوښت. هغه د دې مقدمه نه ځان خلاصولو لپاره پر رخصت لو درخواست هم ورکړې و، خو بیا مقدمه واورېده او سزا یې ورکړه. ما دا ټوله مقدمه کتلې ده او د اډیاله زندان په خصوصي عدالت کې بجج بشیر داسې ښکارېدو لکه له ډېرې مجبورۍ چې ناست
اسپیشل کورٹ جو عدالت جو اڈیالہ جیل میں لگتی تھی وہاں پر جاتے تھے.
خو په اسلام آباد کې د خیبر ٹی وی ډایریکټر نیوز مبارک علی و چې د عمران خان د وکیلانو او د تحریک انصاف د مشرانو د وی د باور وړ نه دی. البته عمران خان د اسټابلیشمنت سره د روغ جوړو نه پس راخلاصېدای شي.
د روجي د اخیری هفته چې و پدې کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور راغی دلته اډیالہ جیل کې د پارټي چیئرمین عمران خان سره ملاقات وکړ او واپس سیده لاړو د کور کمانډر ته سره د کابینې ولته بیا لکه هغه سره پښمنی پورې ویلې کېږي چې ناس نو سبا ډیسکس کول او څه خبرې به وینې دی چې کوم دا ګونګوسې دی او دا چې کوم داوی دی ته هم د څه قسم خبره تقویت ورکي.
بلخ په کوټه کې قانون پو او تزینګار همایون کوسی ډوکیټ وایي چې عمران خان د اسټابلیشمنت سره روغه جوړه شوی و نو دومره سخت بیانونه به نه ورکول.
عمران خان زما د څه خیال دی چې اسټابلیشمنت نه غواړي چې راوځي او سم نه غواړي، که هر څو باور ورکړل سي دوی زما د خیال چې باور پروت ولې عمران خان چې تاسو د جیل سره بیان ورکړي چې باقاعده دغه نومه خستې دي کنه د فوج د مشر او د دې خلکو په درته نومه خاصتی دیش داخلك ما وجنی اس ما خلاف سازشونه روان دي نو د دوی ترمنځ خو دغه نه دی سوی زمانه دی خیال. البته دا دی چې کیسونه ډیر کیسونه کمزور دي د کیدل سی خدا دی سیجر او تل مات د سنشکاری چی ما خان دي د سیجر راوز یو څه وخت خلا اخلي.
اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی هم وایي چې د عمران خان خلاف مقدمه کمزور او په سیاسي بنیادونو جوړه شوې دي. کول زندانه زر رخلاص دلی ګران
ماحول غونی ریلاکس شه دي، لیکن هغه باوجود هم عمران خان هغه کوم هغه سټانس ته یا چې هغه کوم موقف ته هغه سټیل چې کوم دی هغه ډیر سترانګ دی. نو سوشل میډیا باندې یا د عمران خان وکیلان یا بعض هغه پارټي لیډرز یا ورکر هغه دا خبره کوي چې عمران خان ریا کیږي، نو دا چې کوم دی دا خو ظاهر ده خپل ورکرانو یا د خپل پارټای د مورال بوست کول لپاره دا خبره کوي او اغیا چار ساتل غواړي. ازي هدا چې عمران خان په موجوده حالاتو کې چکم دی اگر ډیل چکم دی اگر ډیل کې ورته تیار هم نه دی او بل خبره دا ده چې هغه چکم دی کنه ریهای هغه انټرېستډ هم دومره نه دی.
عمران خان ته د اسلام آباد احتساب عدالت په 28 جنوري د توشخانی په مقدمه کې 14 کاله سزا اورولې و چې وروسته اسلام آباد های کورټ وځنډوله. دغه شان د عدالت په مقدمه کې هغه ته 9 کاله او د سرکاري رضونو افشا کولو په مقدمه کې 10 کاله سزا ورکړل شوې ده. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحی او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشالې تاسې غوږی د رواني غړي اخري رپورت پر لور ساسي پام را ګرځوم. په پاکستان کې فعالانو پر ایکس په خوا ټویټر نومیده پر محدودیتونو اندېښنی خولې دي. په هغه هیواد کې حکومت په خوا هم پر مختلفو ټولنیزو شبکو محدودیتونه لګولې دي، خو دا ځل د کورونا چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د ټولنیزو شبکو لپاره د قوانینو د سختولو خبره کړې ده. فعالان وایي چې ریاست د خپلو پخوانیو تګلارو په دفاع کې پاتې راغلي، نو ځکه په ټولنیزو شبکو ته لاسرسی محدودوي. نور تفصیل د یوې وړوکې دمې رسو. په پاکستان کې له تیرو څو میاشتو راهیسې ټولنیز شبکه ایکس چې پخوا ټویټر نومیده محدوده کړل شوې او د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو له حکومت په وار وار غوښتنه کړې چې دا بحال کړي، خو د پاکستان حکومت دریځ لري چې ایکس د هغوی اندېښنو ته ځواب نه دی ویلي او په دې کې پاتې راغلي دو ځکه یې ورباندې بندیز لګولی دی. بلخوا ایکس د اپریل په 14 په رسمي پاڼه لیکلي چې د پاکستان حکومت د اندېښنو لرې کولو لپاره کار کوي. دا لومړی وار نه دی چې په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو بندیزونه لګول کیږي یا محدود کړل شوي دي. د دې مخکې هم څو وارې د امنیتي، سیاسي او مذهبي وجوهاتو له وجې په ټولنیزو رسنیو پابندي لګول شوي وي. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر په دې رسو کې په اسلام آباد کې د ټولنیزو رسنیو په اړه د سختو قوانینو خبره کړې وه. وفاقي وزیر محسن نقوی د اپریل په 15 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي ول چې ډېر ژر به سایبر قوانینو کې په پراخه کچه بدلون راولي. د معلوماتي ټکنالوژۍ قانون چې د معلوماتو، مخابراتو او ټکنالوژۍ قانون یا سایبر قانون په نوم هم پیژندل کیږي د کمپیوټر، سافټویر، مصنوعي ځیرکتیا او انټرنیټ پورې اړه لري. وفاقی وزیر د ټولنیزو شبکو په اړه ویل چې په دې لړ کې سخت قوانین پکار دي.
پاکستان میں ہر چیز آزادی ہے، رائے ضرور ہونی ہے، اور
ہم پاکستان کے درائے اظہار ضروری دے. خدا سے ہم نے شکے دے کہ سوک ہر اوراس پر ٹولنیزو رسنے و ناسا میں خبری کئی یا بغیر لثبوت تورون لگوی نو دل پارا دا سخت و قوانین و ضرورت دے. دا بندیزونو کلمے میں استعمال ہوئی بلکہ قوانین راوستن پکار دی. دا زما حق دے چھ سوک غلط الزام لگوی نو دا حقے جواب ورکول لپارا چر تلاشم
تو میں اس کے خلاف کہیں نہ کہیں جا سکوں.
د ایکس پانی محدودولو په اړه نړیوالو سازمانو ترڅنګ په ملک دننه هم په دې سختي نیوکې روانې دي. په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کار کوونکي بایټس فار آل مشر هارون بلوچ د اپریل په 13 مشال لوتی ویل چې دا یو تشویشناک صورتحال دی. په لومړي سر کې خو حکومت دا خبره نه و منلې چې په ایکس یې پابندي لګولې، خو وروسته و منله. د ویل کچري دا سلسله هم داسې روانه وي نو په نورو شبکو هم بندیزونه لګیدلې شي.
حکومت یہی چاہتی کہ فلانی پروفائل یا فلانی بندے کا ٹویٹ حکومت ٹویٹر ہاغ خبر لڑکی چیر دوی فرزدی کچری حکومت امداغ سوچ او فکر تا دوام ورکوی نو بیا په پاکستان کې نورې ټولنیزې شبکې لکه میټا، فیس بک، انسټاګرام یا ټک ټاک، یوټیوب هم له بندیزونو سره مخامخ کېدای شي.
په پاکستان کې ګڼ خلک پر سیاسي او نورو موضوعاتو د بحث او د خبرونو خپرولو لپاره ایکس کاروي. په پاکستان کې د فروری پر 8 ټول ټاکنې وشوي. پر هغه ورځ حکومت د هغه هیواد په ګڼو برخو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټي خدمات ځنډولي ول. هغه وخت د کورونا چار وزارت ویلي ول چې دا کار یې د امنیت ټینګښت لپاره کړی و. په پاکستان کې حکومتونه ولې ټولنیزې رسنۍ محدودوي؟ فعال هارون بلوس وایي دا کار هله کیږي چې حکومت د خپلو کړنو دفاع کې پاتې راشي.
حکومت یا ہماری جو سٹیٹ ہے حکومت کی بات نہیں کرتا کیونکہ دا ٹولا کیسا دا بیانیو دا جدا حکومت خبر نہ کوم بلکہ دا ریاست خبر کوم. دا زکہ چھ حکومت نہ زی راضی بنیادی مسئلہ دا ریاست تا دا ریاست بیانیے چھ زڑی و ناسم وی نو دا ٹولنی زو رسنی و راتگ روس تا دا دے دفاع کولو کی ناکام شوی دی. کلا چھ حکومت دا خبر کئی چھ دا دا ہیواد دا امنیت خبر دا نو په ایکس پانه داسې خبرې شروع شوې چې پکې د ریاست بیانیا پکې چلن شوې، خو ریاست دغه خبرو ځوابولو کې ناکام شوې او بیا ورته د ملي امنیت ته د خطر په نامه پلمه جوړه کړې او پر هغه بندیز لګولې.
هارون بلوچ زیاته کړه چې دا یو ناسم کار دی چې د بیانی دفاع نه کولو صورت کې په هغه پلیټ فارمونو پابندي ولګوي او د دې هیڅ جواز نه جوړیږي. په پاکستان کې ایک شبکه د فروری له 18 بند ده او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په ګډون د بشري حقوقو لسګونو سازمانونو او ټولنو له اسلام آباد ته غوښتي چې هغه ټولنیزه شبکه دي زر بحال کړي. په اسلام آباد کې خبریال افتخار فردوس چې په ایکس پاڼه هم ډیر فعال دي د اپریل په 13 مشال لوتی ویل چې په نړۍ کې کوم هیواد هم دا کار کړي چې په ټولنیزو رسنیو بندیز یا محدود کړي نو هغه ناکامه پالیسی ده. نو مولی د دې متبادل لارې هم بیان کړي چې د دې مخه نشي نیول کېدی.
خندا خبر غدا ده چې د پاکستان د پرایم منسٹر آفس شي یا سمرم چې د پولیټیشنز دي یا الیکټډ ګورنمنٹ منسٹران دي نو هغه د پابندۍ سره سره چې ده او سمجه دي هغه ایکس استعمالې لګیا دي او د حکومتي آفیشل ورژن چې ده په دې باندې اپلوډ کړي. مطلب دا دی چې هغه ته پته ده چې دا بین چې ده دا انسفیشنٹ دی، خلک ټول او سمجه دي هغه ایکس استعمالې. نو زما په خیال دسی قسم کی چې کوم ریجیم چې ده هغه یو ٹوٹلیٹیرین اسپیکٹ چې لارډ سی نو هغه ځان خوشاله ولو د پاره په دې باندې پابندی لګولې شي. خو زما په خیال کې مطلب چې ده پبلک ته ایکسس چې ده روکا ولیا نو دا غي څه فائدہ چې ده نشته ده.
د ټولنیزو رسنیو کارپوهان دریز دلی چې په پاکستان کې د متبادل بیانی لپاره ځای ورستر بلی تنګیږي او دا په جمهوری ټولنه کې د منلو وړ خبره نه ده. د دوی په خبره په ټولنیزو رسنیو بندیزونو سره خلک خپل آواز نشي رسولی.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.